السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام مایکروفون ستاسو په ګډه ورو خو تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته. جاپان یو وار بیا له افغانستان سره بشری مرسته اعلان کړه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن اعلان وکړ چې جاپان د 4.4 میلیونو ډالرو بشری مرسته ژمنه کړې ده، او په دې پیسو به شاوخوا 6000 کسانو ته چې نیمایي ماشومان دي ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې شي. دا مرسته په داسې حال کې کیږي چې بشری کړکیچونه او جبري کډوالۍ زیاتې شوې دي. یونیسف تایید کړی چې د جاپان له لوري ورکړل شوی دا 4.4 میلیون ډالر به د افغانستان هغو خلکو ته د بیړنیو او حیاتي خدمتونو په برابرولو ولګول شي چې د طبیعي پیښو او بیړنیو حالاتو له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت خبرداری ورکړی چې پراخ محدودیتونه او د نړیوالو مرستو ناڅاپي کمښت اساسي روغتیايي خدمتونو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت کمزوري کړی او د هیواد له وړاندې نازک روغتیایی نظام ته لا زیات زیان رسولی دی. ریچارډ بنت چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دی، ټاکل شوی د ښځو او نجونو د روغتیایی حق په اړه نن نوی راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شپږمې غونډې ته وړاندې کړي. بنت وویل چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جګړو، بېوزلۍ او پر بنسټیزو تاسیساتو د کمې پانګونې له امله له کلونو راهیسې کمزورې پاتې شوی دی، خو هغه ټینګار وکړ چې اوسنیو محدودیتونو د ښځو او نجونو لپاره د روغتیایي خدمتونو لاسرسی په بېساري ډول خراب کړی دی. د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو د بل پړاو له پیل وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبري اعلان ورته وویل چې د ایران لخوا د خپل توغندي پروګرام په اړه د خبرو نه کول لوی خنډ دی. مارکو روبیو پرون وویل چې د پنجشنبه ورځې خبرې به تر ډیره د ایران پر اتومي پروګرام متمرکز وي. هغه د ایران بالاستیک توغندي د امریکا لپاره جدي ګواښ وبلل او خبرداري ورکړل چې تهران د داسې توغندیو د جوړولو کار پیل کړی دی چې په پای کې به د امریکا خاورې ته ورسیږي. د هغه موضوع ده چې ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر هم د رواني اونۍ په ترڅ کې کانګرس ته په خپله وینا کې ورته اشاره کړې وه. او سعودي عربستان په پام کې لري چې که پر ایران د امریکا د برید له کبله د تیلو په عرضه کې خنډ یا کمی رامنځته شي، نو د تیلو صادرات به زیات کړي. دا خبره رویترز خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ د دوو باوري سرچینو له قوله کړې ده. یاد خبری آژانس همداراز ادعا کړی چې اوپک پلس به چې د اوپک غړي هیوادونو او روسیه پکې شامل دي، احتمالا په دې غور وکړي چې د اپریل میاشتې لپاره د ورځې یو سلو و دیر زره بیلره تیلو تولیدات زیاد کلی. داو دیده محال مهم خبرونه.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
فن نظر داداش ملگیر ملتون زماف نظر که هاییست
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ساسي پروگرام ته مو زفرید سیال د سید بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبند اختر کلی کو. ملګری ملتونه وایي د ښځو په اړه د طالبانو وروستی فرمان په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي او نجونې له نور تشدد سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې نن په یو بیان کې ویل د طالبانو 12 فرمان چې د 3 جنوري میاشتې په پیل کې د تطبیق لپاره محاکمو ته واستول شو، د قانون پر وړاندې د نارینه او ښځو ترمنځ مساوات له منځه وړي. نموړی ادارې له طالبانو غوښتي چې د خبرې یقیني کړي چې د افغانستان ټول قوانین باید د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. بل پلو تازه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو د طالبانو محدودیتونو د ښځو په روغتیایي وضعیت جدي اغیز کړی. ریچارډ بینر د خبرې په خپل نوي راپور کې چې چهارشنبه د کپ یا هود شپږمه پارلیف ویب پاڼې باندې خپور شوی او پنجشنبه د هود ومه بعد د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په یوویشتمه په بخنې سره په یو شپېتمه غونډه کې وړاندې شي کړي دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته هغوی د جنسیت پر بنسټ د تبعیض یو بنسټیز او منظم سیستم رامنځته کړی چې زده کړو، کار او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. د بنټ په وینا دا ډول سیستم د بشریت پر ضد جنایتونو سره برابر دی. راپور زیاتوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور لاله وړاندې د څو لسیزو جګړو بیوسلی او کمو پنګاونو لامل کمزوره شوی و، خو پر ښځو نجونو د طالبانو محدودیتونه او په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کمښت دغه سکتور لا زیانمن کړی او میلیونونه کسانې له بنسټیزو ژوند ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي دي. نن پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د غوښتنې همدارنګه د افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نوی راپور چې نن خپور شوی دی او سبا به د بشري حقونو شورا ته وړاندې شي د ښځو په وضعیت خبرې اترې همدارنګه دغه محدودیتونو اغیز یو نړۍ په دې برخه کې دغه کوم اقدامات چې کوي ناستې چې جوړې اغیز کوي کنه کوي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو ملمنه را سره د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور او له زده کړو راګرځول شوې مسله سوریا خان دي. تاسو دواړه ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. که دواړه ملمنه را سره وصل وي نمړی به له سوریا جان سره پیل وکړو. سوریا جان ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. لکه څنګه چې تاسو اوریدل نن د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې غوښتنه کړې ده دا کم اصولنامه جزایی اصولنامه د محاکمو لپاره چې طالبانو د جنوري په میاشت کې تصویب او توشیح کړ اوس پلي کیږي، دغې وضعیت ته په کتو باندې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې وضعیت بهتر شوی، په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د ښځو لاسرسی محدود شوی دی، روغتیایي کلینیکونو ته هم درنګه طالبانو په افغانستان کې دغه د رواني او روحي ملاتړ خدمتونو مرکزونه بیخي تړلي دي. تاسو ته وایست ساسي په سیمه کې وضعیت څنګه ده، د ښځو او نجونو ژوند څنګه روان ده ساسي په ګډون؟
سلامونه نیکی هیلی خیر ده جانه تاسو ته او ده زدی ده دو ده درنو علیدون کتا و درنی ملمانو تا فایده جانه که چه تا پا عمومی دول سوخا گه کم کسا هم مونگا پا خار کسی گو دا دونا د صحی بخش کې یا هم د ډاکټرانو مشکلات یا هم د روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی پیدا کول په ښار کې لږ ذره مشکلات دي نسبت کې لږ کم دي. نو ځکه چې ته په عموما کې وغږېږم نو د کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي، د کومې ورځې نه چې دوی دا محدودیتونه زیات کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړه، د ملي شورا یا هم محصلین یې ونه پرې نه ښوده چې هغوی اکزیټ اکزام ورکړی وی یا هم هغوی د تخصص لپاره آمادگی نیولی وی. نو قابله ګان بیا وروسته پرې بند کړلی، نرسانې چې شوي یا نوې د هغوی د زده کړې چې په څوم سمستر کې دا ټولې پرې بند کړلی. نو ورو 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 چې دا واقعا په افغاني ټولنه کې چې زه اوس ګورم او موږ ټولې ګورو دا واقعا خبره ده چې د صحي بخش کې چې دا ستونزې ډېرې پخوا نه مو وي اوس بېحد زیات شوې ده. چون ډاکتران کم شوي دي، زیاتره ډاکتران دولتي چې ډاکتران وي هغوی معاشاتو کې کمواله راغلی، زیاتره پرېښوده خپل وظیفې پرېښوده، زیاتره نرسانې وي چې د هغوی وظیفې چې د پنبي دولتي شفاخانو کې وي، په کلینیکونو کې وو، په لرې پرتې سیمې کې وي، د هغوی معاشات دونه کم شو چې د هغوی خپل مصارف نه پوره کېده. نو دوی مجبور شو چې دا وظیفه پرېږدي او پرېږده. نو انجوګانې چې دوی خپل صحي کلینیکونه درلوده د هغوی مصارف به دوی ورکوله، ډاکترانې به تلل یا هم د ایم ایچ ټي ګروپونه یا هم ګرځنده کلینیکونه چې دوی وو په دوی باندې دونه محدودیتونه زیات شو. درست تر بلې د دوی خلق دونه تنګ شو چې اوس انجوګانې هم دوی ته زړه نه ښه کوي چې خپل ګرځنده کلینیکونه وګرځي. پخوا ډېر زیاتو په هره ساحه کې به شپږ و اته تر لسو کلینیکونه به د انجوګانې له خوانه به وي، یو دولتي به و، نور به د ټول د انجوګانې له خوانه و، ډاکترانې، نرسانې، قابلګانې، دا ټول د همدوی د خوانه و. خو اوس کچه ته مونږ وګورو په دغه ساحو کې دولت مرکزان ډېر کم دی ور سره کوي چې ته وګورې چې په ټول شفاخانه کې یا په ټول کلینک کې به درې کسان یا څلور کسان ورته دولتي وګورې، خو انجوګانې غواړي چې خدمتونه وکړي یا هم خدمت وړاندې کړي یا هم خپل ملت ته شی وکړي، خو د دوی محدودیتونو د لاسه دوی نشي کولی. د ښځینهو سره چې دا د دوی مشکلات دا دی ڈاکٹران نرسانی یہاں قابل گاری چیزی سر ابائی چیزا محرام ہوتی گی، یعنی مطلب تو فکر ہو کہ اچھی تا تو یو سہی تا تو یو موٹر کسان پرسنل لے گی دے ہر یو پرسنل دے یو ہر یو فیمیل سارا چیزا یا دے ہر یو خزینہ کارمن سارا چیزا یو محرام تو فکر ہو کہ دو موٹر اشوا دو موٹر کسان ہم تا لے گل داغوی بیتر آتاک داغوی تاک داغوی مسارف دا ڈی زیاد مسارف ڈیری گی نو انجوگانی ہم دیتا مخکڑی دا چو رو 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 پسی ہی بخش کی چو دا خدمات کم کری دی چو تو زد چو سونا گورا ما پخوا ڈی زیاد و اوز کم شوی دی پخوا بودی جم زیادا و بیا اوز چو دا بودی جم کم اشوا پا افغانستان باندی یا ہم پا عموماً پا طول انجوگانی باندی چو گورو بودی جا کم اشوا پسی ہی بخش کری دوی دواگانی دونا نشتا دی دوی وسائل دونا نشتا نو دوی مجبور دی چو خپل خدمات ممکن کی نو پا دری پرتی سیمو کی مشکلات بے حد ډیر زیاده ده ځکه چې په یو سیمه کې چې ته فکر وکړې یو امیدوار ښځه تر څو چې د هغې سیمې څخه د هغې غر لمنې څخه کلي ته راځي د کلي نه ښار ته راځي نو په هغې باندې کوم مشکلات چې په لاره باندې تېرېږي هغه څوک نشي ویلی په الفاظو باندې نه بیانېږي ځکه چې په لاره کې یو کس نشته یو کلینک نشته یو ډاکټره نشته یو نرس نشته چې هغې ته خدمات وړاندې کړي نو هغوی مجبور دی تر ښار پورې ځان ورسوي یا هم یو کلینک پورې ځان ورسوي. په لاره کې په هغې باندې ډېر مشکلات لري، زیاتره میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هم داسې میندې شته دي چې هغوی رسېږي میندې ژوندي پاتې کېږي ماشومان له منځه ځي، نو دغه مشکلات ډېر زیات شته دي په لرې پرتو سیمو کې.
ډېره زیاته مننه سوریا جانې، وروسته بېرته راوګرځم. منصور صاحب، تاسو هم ستړي مشئ پروګرام ته بخیر راغلئ. که تاسو راته وایاست ستاسو په سیمه کې کوم ځای کې چې تاسو اوسېږئ هلته وضعیت څنګه ده، او دغه ستونزې چې سوریا ورته اشاره وکړله د دوا کمښت یا همدارنګه روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی یا محدودیتونه یا د ښځینه او ډاکټرانو کمښت، د نارینه وو په برخه کې ستونزې ډېرې دي؟ کلینیکونو کې نارینه څومره دواګانو ته لاسرسی لري؟ د نارینه وو په اړه راته وایسه، په ټولو کې کومه سیمه کې چې یاست هلته وضعیت څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د بس درنې مهرباني ټول همکارانو نازاز ورېدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. بلې، زه خو په کابل کې اوسېږم او تاسو ټولو ته معلومه ده چې په کابل کې نسبت نورو ولایاتو کلو بانډو ته وضعیت همیشه ښه وي، ځکه مرکز دی او پاملرنه د هر سکتور مرکز ته وي، د نړیوالې ټولنې هم مرکز ته وي، او خلک هم اقتصادي وضعیت نسبت کلو بانډو خلکو ته ښه وي، د کاروبار مسایل همداراز دفترونه او نورو. خو په لویه کې هغه موضوعات چې د میرمنو د ژوند خصوصا د روغتیا او نورو خدماتو په برخه کې دي، په دې کې په کلیوالي کچه خصوصا هغه لری پرتې سیمې غریبې سیمې لکه نورستان د پکتیا د لوړو غرونو سیمې د بدخشان او تخار د غراز د هرات او قندار او هلمند سیمو ته که موږ متوجه شو تر بامیان او دایکنډي او نورو پورې ستونزې ورځ تر بلې پراخیږي، او دغه تاثیرات یوازې د میرمنو په برخه نه، د نارینه وو پر ژوند هم تاثیرات لري. تر کومه چې د دوا او درملنې موضوعات دي، د درملو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرسته ډیره کمه شوې، موږ او تاسو ولیدل چې په دې وروستیو کې د امریکي متحده ایالاتو ولسمشر هم اعلان وکړ چې امریکا د WHO او ځینو نورو نړیوالو سازمانونو نه وزي او خپلې مرستې یا کمې کړي یا تقریبا بیخي بندې کړي، دغه راز رسمیت نه پیژندنې پر اساس د افغانستان دغه انزوایي حالات چې د اوسني حکومت په اساس رامنځته شوی یا د حکومت د راتګ نه وروسته، دې هم د افغانستان په مختلفو سکتورونو پراخ تاثیرات درلودلي. یو شمیر انجیوګانې او یا د نړیوالې ټولنې موسسات یا هم کورنۍ موسسې چې کار کوي د هغې فعالیتونه موږ وینو. تاسو ته به بهتره معلومه وي چې هغه مرستې چې د افغانانو په نوم راځي هغه په دقیق ډول یا څنګه چې باید ورسیږي هغسې نه رسي. لویه برخه یې د ملګرو ملتونو د لارې ته راځي یا نورې نړیوالې موسسې د هغوی په هغه اداري مصارفو لګیږي، د هغوی په تشریفاتي او د ژوند په سهولتونو یې په هوایي ټکټونو او الوتکو دغه راز په مفشنو موټرو او اوسېدا ځایونو د هغوی په خوراکونو او نورو معاشاتو مصرف شي. ورپسې چې یو برخه بیا کورنیو موسساتو ته ځي، هغوی په هغې کې قرار د اورېدو په لوړه کچه فساد وي. ډېری هغه مسؤولین چې د ملګرو ملتونو په ځینو ادارو کې دي یا د هغوی منځګړي چې ځینې پروژې کورنیو موسساتو ته ورکوي، د پراخ فساد له امله د هغې یوه لوړه فیصدي د بودیجې په رشوت او دی شیانو کې مصرفیږي. بیا هغه اداري مصارف چې د پرسونل معاشات دي او یا لکه ډاکټر صاحب چې اشاره وکړه د محرم او نامحرم مسله، په دې موضوع تقریبا د یو کس په ځای د دوو کسو معاشات او مصارف او ترانسپورټ او د خوراک څښاک او نور لګښتونه محاسبه کیږي. بیا هغه د ادمنستریټیو کاست یا اداري مصارف په نوم د غسې د دفترونو مصارف، د کلینیکونو مصارف، سفری او نور داسې. نو په لویه کې که موږ دې ته په دقت سره محاسبه وکړو، داسې لکه په وړو کې چې مالګه وي، هغه مالګه هم بیچاره ولس ته نه رسیږي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې یو خو د یو بام او دو هوا مسایل دي چې که موږ او تاسې د شرعي نظره وګورو، یو شمیر سکتورونه دي چې په هغې کې ښځینه شپه او ورځ فعالې وي او شته دی. دا اوس د پولیسو لیکې که تاسې وګورئ، کله موږ جلا کابل نه جلا آباد نه ځو راځو یا نورو ولایاتو ته، په لویو لارو د شپې هم په چیک پوینټونو کې مېرمنې پولیسې ولاړې وي او موټر ته سر ښکاره کوي. کومو موټرو کې چې زنانه وي د تلاشۍ یا د پښتنو ګرویګنو په نوم د پولیسو په حوزو کې کار کوي، د کورنیو چارو وزارت په لیکو کې، په رینجرو کې پولیسې وي، د هغسې د امر بالمعروف په ګروپونو کې ښځینه محتسبین غالبا شته یا به هغه د پولیسو د لیکو هغه وي چې ورسره همکاري وي. دغسې په بانکونو کې مېرمنې کار کوي، په ځینو نورو ادارو کې. مګر د تعلیم او تحصیل مسله چې راځي، هلته بیا د مېرمنو زده کړې شپږم ټولګي نه پورته بندې دي. نه د طب په برخه کې زده کړې شته، نه د شریعتو په برخه کې، نه د ادبیاتو او د ښوونې او روزنې په برخه کې، او نه هم نور هغه ضروري مسایل. د قضا په برخه کې که موږ او تاسې ووینو، په قضایي ادارو کې د ښځینه او مختلف یعنی محرم مسایل راځي چې په هغې باید ښځینه قاضیانې بحث ولري او د هغوی دوسیې جوړې شي او تعقیب شي. یعنی کورنۍ محکمې باید موجودې وي، ښځینه قاضیانې نشته. مېرمنې کورنۍ شخړې لري، شخصي شخړې لري یا شخصي مسایل لري، کورنۍ محرم او نور، هغه مجبور دي چې نارینه قاضیانو ته لاړ شي. د طبابت په برخه کې هم د مرکز خو ښه دی، مګر په ولایاتو کې مېرمنې بیچارهګانې د ډېرو ستونزو سره مخ دي. او کله چې بیا لکه د مخابراتو د وزیر وروستۍ څرګندونې اورېدل کېږي، په دې نه یوازې مېرمنې، زموږ خویندې میندې، بلکې نارینه علما او ټول سخت پریشانه کېږي چې دا کوم ډول وینا ده چې تاسې په سټیج کوئ. یې د مخابراتو وزیر راځي، بیا د طب او طبابت په برخه کې بس کوي او خبرې کوي، او بیا داسې الفاظ، داسې زشته ورکیږي الفاظ استعمالې چې مېرمنې خو څه نارینه ورباندې باور وکړي، شرمېږي. نو دغسې موضوعات چې سړی اوري چې یو بام او دو هوایي د پولیسو په لیکو کې، د شپې هم په چک پوینټونو کې مېرمنې ولاړې وي، مګر اته لري د مخابرات وزیر پورته کیږي، وایي چې ډاکټر ته اجازه شته ده چې داسې وکړي او هغه سی وکړي، نو ولې ډاکټر مېرمنو او زموږ خویندو میندو ته اجازه نشته چې هغه زده کړي وکړي؟ تر څو د مېرمنو پوښیده امراض، د غوی د بدن اړوند ضرورتونه، د غوی مثلا د زیګون مسائل، د غوی جنایي مسائل، د غوی اورتوپیډي مسائل، د غوی د غاخونو برخه کې، د غوی مثلا د دستونی او د پزی او غوګونو د امراض.
او بخې تاسو خبرې کوي، او بخې دلته مته یو پوښتنه پیدا شو په بخې سره. زه دلته لنډه یو پوښتنه کوم، منصور صاحب زما غږ زلنده پختنه کوم سورای جان لډیر وخت نه کیږي چې موږ پروګرامونو کې په بیلا بیلو موضوعاتو موږ سره ګډون کوي او په دې اړه نظر شریکوي. خای یوازې ما سورای ته نه بلکې زیاتره افغان خزو ته او جنونو ته دغه موضوع چې تاسو اوس راپورته کړل او ملک څنګه چې انتقاد کوي، د نه یوازې د مخابراتو وزیر طالب چارواکو له دې پخوا ورته څرګندونې کړې دي په سټیجونو باندې او په ښکاره توګه باندې وایي چې په یو ډول نه یو ډول مستقیم غیر مستقیم په تعلیم باندې داسې نړیوالو افغانانو ته ښایي چې ضرور نه ده چې نجونې تعلیم وکړي. خو ډېر کم د افغان نارینه غبرګون سره مخ کیږي. نن تاسې په دې خبرونه کې خای ډېر محدود شمیر کسان نو اوسې چې د سحکارا د طالبان په حکومت انتقاد کوي. کچیرته ساسې په څیر باندې هر افغان نارینه غږ پورته کی او لکه څنګه چې نن تاسې وایي چې دا خبرې سمې نه دي، که تاسې سره یو څو نور نارینه ودرېږي.
دا مسله د دې نه ده چې زه ودرېږم یا په حکومت یا د طالبانو په نظام انتقاد کوم. زه په دغه پی اوباما او دوحوا بحث لرم، او نه یوازې زه بلکې د افغانستان ټول خلک. زه وایم ک شریعت اسلام داسې دین نه دی چې هلته د بوسو لاندې سړی اوبه تیرې کړي. په اسلام کې دوه شیان دي، حرام هم معلوم دی او حلال هم معلوم دی. حرام هغه څه دي چې الہ العالمین او دغه خوب پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبري هغه منع کړی دي، هغه ټول معلوم دي. او حلالم هغه څه دي چې هغه روا ګرځولي او امر یې پکړي او مسلمانان او د انسانانو د خیرازي فلاح او بقا او پرمختګونو لپاره هغه ضرور ګڼلي. مونږ وایو کچیرته د خزو کار او تعلیم حرام وي، نو یوازې ستاسو سره په بحث کې نه، په اکثرو تلویزیونی بحثونو کې، په سټیج بحثونو کې، د دوی سره په رسمي حکومتي او نورو مجالسو کې چې د ولس او د ولسي بنسټونو سره یې لري، موږ دا موضوع مطرح کړی او په دې جدي بحثونه لرو. حتی د بحث چیلنج هم ورکړی اکثرو ادرسونو ته چې راځي په دې بحث وکړو. دا خو سکلا چې د دین مسلې نو دین خو زما او د حکومت کې د ناستو چارواکو او استاسي او د ټول شریک دین دی، او دا خو زما د چا شخصي پراپرټي او دغه نشي کېده. هلته چې ته الهي احکام دي، ته محمدي فرامین دي، ته هم شریعت حکم کوي، دا غینه نه زه تیرې دي شم نه تاسو او نه باید حکومت دا غینه تیر شي. او څه چې روا دي روا به کنو، څه چې ناروا دي. که چیرې د ښځو کار حرام وي نو د پولیسو په لیکو کې تر نیمو شپو بلکې تر سهارا پورې په لویو لارو په چک پوینټونو کې مېرمنې څه کوي؟ ولی ولاړی وي پر انجارو کې د نارینه او پولیسو سره مېرمنې څه کوي؟ ولی ور سره ګرځي؟ که په روغتون کې حرامي وي، په کابل کې روغتون کې ولی شته؟ او په د پکتیا او د کندهار او هلمند او بدخشان په روغتونونو کې ولی مېرمنې نشته؟ که د پولیسو په لیکو کې د میرمنو د پاره د کار ضرورت شته، نو د هغه میرمنې چې بیا دغه میرمنه پولیس یې ونیسي، د دې قضایي او عدلي تعقیب لپاره ولې په قضا کې میرمن نشته؟ یا هغه میرمن چې په هماغه ځای کې مثلا ټکر وکړي، خدای ناخواسته موټرې غورځېدلې دي، میرمنې هډوکي مات شوي، نور مشکلات یې چې راځي په روغتونونو کې، ولې د هغې د ټراما یا د ټراماتولوژي متخصصینې نشته؟ لروی مونږ اوس په کابل وزیر اکبر خان روغتون کې بهترین ټرینر متخصصینې لرو، دغسې په ملالۍ زیږون کې، داسې په نورو روغتونونو کې د مختلفو امراضو متخصصین شته. خو سبا چې دوی نه وي، سبا دوی ناروغان شي، په رخصتۍ لاړ شي، یا بل ستونزه ورته پیدا شي، عمر یې زیات شي، تقاعد ته سوق شي، نو زما راتلونکی نسل به بیا څه کوي؟ نن خو زه دومره ستړی د هلمند نه مورته مېرمنې راځي عملیاتونه کوي، د کندهار او د پکتیا او د بدخشان او تخار او نورستان نه راځي. خو موږ د سبا نسل ته خفه یو چې زموږ سبانۍ خویندې میندې چې بیا دغسې ستونزو سره مخ کېږي، بلکې دا اوس چې په کلو بانډو کې کومې میرمنې دي او ټولې باحیا میندې دي، همدې ولس میندې دي، همدغه د همدې چارواکو خویندو میندې دي، همدا زموږ استادې خویندې او میندې دي. موږ د هلته په حکومتونو کې په لوړو کورسیو او په چوکیو ناست یو، موږ د په مختلفو ادارو کې کارونه کوو او د حیا او د عزت خبرې کوو. خو هلته یو میرمن بیا لاړه شي نارینه ډاکټر ته، هغه خپل پوشیده امراض ورته ویل چې دا د تاسې خویندې میندې یاستئ، تاسې وګورئ چې ډېر محرم مې که د یو چا ورور هم ډاکټر وي، که د یو چا پلار هم ډاکټر وي، په خپل کور کې زموږ د میندو او خویندو داسې امراض شته دی چې خپل پلار ته نشي ویلی، چې هغې ښځینه ډاکټرې سم که بیایي خپل پلار ته هغه تکلیف نشي ویلی، خپل ورور ته یې نشي ویلی، حتی ځینې امراض دي چې خپل خاوند ته یې نشي ویلی د ډېر حیا او دغې د نو بیا پردي ډاکټر ته هغه ویل، هغه چې د پردۍ ژبې ډاکټر وي، د پردۍ منطقې ډاکټر وي، بیا د هر ډاکټر په فرشتهتوب باندې باور ته په کار دی چې هغه ډاکټر څه رقم ډاکټر دی، د هغه اخلاقي معیار څنګه دی، د هغه اخلاقي مکارم څنګه دي. نو موږ وایو چې کله زمون میلیونونه خویندې او میندې د پردیو نارینه ډاکترانو سره مخ کېږي، او زما د مخابراتو د مسند ناست وزیر چې یو وخت لول زده کړو وزیر هم تیر شوی دی، او د دفاع تر هر چا د سبا د طبابت زده کړو ضرورت معلوم دی، د نورو علومو معلوم دی، د قضایي چارو معلوم دی، د ښوونې او روزنې ورته باید ښه معلوم وي، او دی بیا پورته کېږي وایي چې تا ته دا حق درکړل شوی دی چې اپریشن تھیټر کې دې په میز باندې دا کار وشي، او لاس دې هغه سیمې ته ورسیږي چې د بل چا لاس ته ورسیږي، او که په عام محضر کې درنه یو څوک دا پوښتنه غوښتنه وکړي ته کېدی شي ونه کړي، او هلته دا کېدی شي. یعنی زه فکر کوم چې دا بیخي د یو ملت د میلیونونو میندو خویندو سره جفا ده، که هر څوک یې کوي، که زه یې کوم، که تاسې، که بل څوک، که بل څوک، دغه خبرې د توجیه ول نه دي، دا خبرې د اسلام د نظره مردود دي، دغه عکس العمل مردود دی، دغسې مسایلو سره. او که بیایي موږ په وار وار دا ویلي دي چې هغه څوک دې پیدا شي چې دا حکم یې ورکړی چې زده کړې بندې دي، داسې حکم شته؟ هیڅ نشته. تاسې لرئ دا تاسې نړیواله رسنۍ یاستئ، آیا تاسې د میرمنو د زده کړو د بندښت په اړه کوم فرمان تر اوسه پورې لیدلی دی او یا هم خپور کړی دی چې دغه فرمان، دغه ګڼه او دې نیټه فرمان په اساس د افغانستان د میرمنو زده کړې بندې وي؟ تاسی کوم قاطع حکم لیدلی؟ تاسی کوم شرعي فتوا د علماو د ادرس نه، یا د امارت د خوانه شرعي فتوا شته دی تاسی سره، یا مطبوعاتو ته خپره شوي، یا امارت خپره کړې ده چې دا دې بندي وي؟ بسم الله، زه ستاسې نه پوښتنه کوم، لرئ یې تاسې؟
دا تر اوسه پورې داسې څه نشته.
شفاهي څه شته دی؟ دغه امیر المؤمنین په نوم چې هر څه تړل کېږي، بیچاره مشر سړی، سپین ږیری سړی، باعزته ژوند یې کړی، قاضي پاتې شوی دی، مبارزې کړي، د هغه په نوم دغه شی نو کوي، هغه شفاهي حکم کړی، لطفا یې غږ را وباسئ. بسم الله، که هغه لیکل کړي وي، لیکلی فرمان یې صادر کړی، لکه نور فرامین چې د هر څه په اړه راوځي، شاروالۍ د کچالو د پیازو نرخنامه ورکوي، امضا او ټاپه ورباندې، په دومره لویه او ملي مسله کې چې هلته د افغانستان د میندو خویندو د افغانستان د عزت موضوع ورپورې تړلې ده، تاسو خو دغه د هغه مشر فرمان را وباسئ چې موږ وګورو چې په کومو شرعي دلایلو دا بند کړي دي. کده خدای د الہ العالمین د خوانه کوم فرمان یا بسم الله کې را مخته کی دا یو تاسو ته نو ما موږ دلته په داخل کې پر اسنه یو دا خبرې کړې دي د دوی استاد د حکومت را سره په بس کې ناشو کده راسي کوم حکومت کده وزارت د خوانه کده ولایت د خوانه کده ریاست الوزراء د خوانه وخت چې دا نشته زمو پیغام چې دا د چوک دي چې دای باندې کړی دی ولی باندې کړی ولی زمونږ خلک ما مهاجرتونو ته مجبوریږي دغه اوس چې په ایران کې زمونږ میلیونونه خلک پراته دي دا چې په پاکستان کې پراته دي تاسو وګورئ دا بیچارهګان څومره ځورول کیږي زندانونه د افغانستان د عزت نه زندانونه ډک دي د افغانستان ماشومان هلته پراته دي ماشومان پراته دي میرمنې هلته بچی راوړي زیږون کوي دا خو زما د پاره من حیث یو افغان تاسو د پاره من حیث یو افغان خور او مور دغه د پاره من حیث یو افغان رهبر او لیدر چې ځان ته وایي د خپل په مقابل کې به موږ څه جواب ورکو د دې ملت تر اکنون کې نسل په مقابل کې به موږ څه جواب ورکو دا غ رحمت للعالمین پیغمبر په مقابل کې چې په جګړو او غزواتو کې به دا غبی بیان او میرمن حتی غزو تکلی او پردی نارینه صحابه به راولل د امبولانس کار مغوی کو د پرستارانو کار مغوی کو د جراحانو کار مغوی کو د پردی او نارینه پر هرونه به ګندل د صحابه شهیدان به انتقالول د جنگ د صحنې نه په هغه خو زمونږ امهات المؤمنین وي زمونږ مایندې وي زمونږ مسلمانې مایندې وي هغه زمونږ لپاره په اسلامي نظام کې په اسلامي ټولنه کې قدوه او نمونې دي ام المؤمنین بی بی عائشه ام المؤمنین بی بی خدیجه دا سي نورې مسلمانې مایندې دا سي اصحاب بی بی ان د صحابه کرامو میرمنې دا سي مونږ او تاسو چې وګورو مونږ په دې افتخار کوو چلو ملانه په انتون په نړۍ کې وی مسلمانې خور په مراکش کې جوړ کړی دی او هغه بیا د هاروارد په انتون هم هغه کاپی کړی د اکسفورد په انتون هم د هغې طرح او برنامه او علمیت کاپی کړی دی مونږ په ابن سینا باندې افتخار کوو چې مسلمانو مونږ مثلا په نورو مشرانو افتخار کوو خو ولې نه پرېږدو چې زموږ افغانې میندې خویندې په عزت آزادۍ یعنی هغه مشروع آزادۍ چې الله العالمین ورکړي د پیغمبر ورکړي شریعت ورکړي د هغې په رڼا کې لږ تر لږه هغه کارونه چې ضرور دي اوس په بازار کې میرمنې شته بازار کې میرمنې دوکانداران شته په دې د زما تجارت وزارت افتخار کوي په بس کې میرمنو دوکانونه شته دی دوکانداري دی کوي د قصاب خانو مخې ته دی ولاړی د یو خورد غوښې غوښتنه او خیرات دی غواړي د نانوایانو مخې ته دی
مننه منصور صاحب تاسو ته بیرته راګرځم
خیرات دی غواړي مګر هلته د متخصص ډاکټرې په توګه د متخصص نرسې په توګه د غاښونو د ډاکټرې د متخصص قابلیت په توګه د قاضي په توګه او د نورو علومو په برخه کې په دې کې بیا موږ مخه نیسو زه فکر کوم چې دا د بحث او تعامل وړ ده زما غږ په دې حکومت د دې حکومت په مشرانو دا دی چې کسر عن دا غوي نو لطفا دا جرأت وکړي فرمان لری فرمان را وباسی کدی الہ العالمین حکم لری هغه را وباسی کدی پیغمبر رحمت للعالمین حکم لری هغه میدان ته کی دنیا ته مخه وای چې ځکه په اساس می د بشاهمت او نرغوند بند کړي هغه لسپم کناتو کی مسلمانان دي دوی خود خدای د حکم نه تخته نکي میلیونونه قربانی د تاریخ په اوږدو کې پیغمبر علیه السلام د اصحاب د راتګ نه چې اسلام دی ملک تراغله تر ننه پورې همدغه ملت دی چې سر ورکړي په دین قربانی ورکړي دی مایند قربانی ورکړي
منصور صاحب روسته به په دې اړه تاسو ووره چې سره لدی چې دغه ډول وضعیت په افغانستان کې روان دی په ځینې برخو کې چې ډېر اړتیا ده په ځانګړي توګه باید ښوونځي پرانیستل شي تر څو راتلونکي اصل تربیه شي روزنه وګوري د اجازه نشته خلک څنګه تاسو د وولي ومه فرمایل چې خزي په سړکونو باندې شپه پیری کې یو پتی برخه کې کار شته د طالبانو جواب درته څه دی یو دا چې یو ولی افغان ولس په ټوله کې غږ نه راپورته کوي یو نیم اقدام کوي په دې اړه برسله تاسو ورم سره یې نه کته سره ته وایست دغه انتقادونه چې منصور صاحب وکړل خیری افغانانی ولري خود ډیر کم راځي جرأت کوي د خزو ترڅنګ لري یا تخپل خزي کله کله د طالبانو د ویر احساس کوي او دغه انتقادونه دغه پښتني شي منصور صاحب یادونه وکړه د ډیر خزو په ذهن کې دي مثلا یو خزه تلاشی کی ګوري وای چې خوب خوانځي خلاص کړي پرېږدي چې د غلطه وباسواده خزه ودرېږي یا د خزه د مجبوریت نه استفاده مکوي چې بل ورځ غاړ شي چې تر شپې نه وخت پوري پیرو وکړي کریم دام د ټولنې د کاري وبرخه ده خو ولې خوانځي ته اجازه نشته کې د شډیر خلکو سره د پښتنوي تاسو کې د خزه د اړخ پر راته وایست د افغانونجونو پوها د افغانونجونو د درک د لدی وضعیت څنګه د دوی دغه ډول پښتني راپورته کوي په کورونو کې یا تاسو چې کله خپل منځ کې کې نه يم زول چې راټولېږي یا په ټولنې کې شته دغه ډول انتقادونه
سیده جان یو غره خان د منصور صاحب د سوالونو انتقادونه زه واقعا ډیر خوشاله شم ډیر ښه خبرې وکړلې باید چې هر یو افغان هر یو ورور هر یو پلار باید چې په دې خبرې وکړي خو زیاتره چې د جرأت نشي کولای ډیر کم د انسانان دي چې جرأت کوي راځي د خبرې کوي دا خبره چې دغه انتقادونه زیاتره وخت خو هم په جمهوریت وخت کې چې دا ځینې وختونه چې موږ په مکتب کې کېناستو استادان موږ ته درس نشي کولای یا هم موږ په پونتون کې چې استادان موږ ته خبرې کولې یا هم موږ اورېده چې په لیرې پرتې سیمو کې چې د ځینې کورنۍ د سشته دي چې اوس هم خپل لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی ښوونځي ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي یا د مکتب نه وروسته پونتون ته لاړ شي زموږ په ذهن کې به همدغه سوالونه راتلل د ټولو نه غټ سوال واقعا په هر یو بخش کې چې د افغانان یو نه یو بخش کې چې د ښځینو کارمندان ته ډېر زیات ضرورت لري که هغه په هر یو بخش کې خو د ټولو نه زیات مونږ ګورو اړتیا وي چې چیرته شته دی هغه صحیح بخش کې مونږ ډېر زیات لرو یعنی هر یو بخش به خپل ځای لري خو صحیح بخش کې داسې یو بخش دی چې دی کې د چا خبره هغه کمپرومایز نه شي کېدی دا مونږ نه شو منلی چې یو ښځینه مریضه لاړ شي د یو نارینه ډاکټر ته کښېني هغه مشکلات هغه صحیح مشکلات چې دا لري چې بل چا ته نه شي ویلی هغه لاړ شي یو نارینه ډاکټر ته وایي دا قابل قبول نه ده د یو افغان لپاره هم نه ده یو مسلمان لپاره هم نشته دی مونږ په خوان به همدغه خبره کوله په مکتب کې پوهنتون کې زمونږ به همدغه یو سوال و چې دوی خپل لور ته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي یا هم پوهنتون ته لاړ شي خپل ښځې ته اجازه نه ورکوي یا هم خپل نور ته اجازه نه ورکوي نو دوی چې سبا ته د دوی په کورنۍ کې یو ښځه یا مور یا لور یا ورېندار هر یو کس چې چې مریض شي دوی شفاخانې ته چې ځي بیا دوی ولې د ښځینه ډاکترانو پوښتنه کوي پرېږدي چې هماغه نارینه ډاکتران د دوی درملنه وکړي د دوی مشکلات رفع کړي همدوی ته ودرېږي نو بېرته دوی ولې پوښتنه د ښځینه ډاکتره کوي ښځینه ډاکتر هم د یو چا لور ده د یو چا خور ده د یو چا مېرمن ده د یو کورنۍ غړی ده هغې ته چې اجازه ورکړ شوې ده همدې لپاره اجازه ورکړ شوې ده چې خپل ټولنه کې د ښځینه او بخش کې خصوصا ښځو ته میندو ته ښځینه او ته چې ده د خدمت وکړي نو چې هغوی اجازه ورکوي خپل لور ته خپل ښځې ته خپل خور ته نو تاسو ولې اجازه نه ورکوئ دا غټ سوال د پخوانه راهیسه زما په ذهن کې و خو مې بسونه کړي دي د ټولنه پوښتنه کړې ده خو د دې ځواب تر اوسه پورې پیدا شوی نه ده خو اوس چې ګورو په دې حالاتو کې واقعا ډېر زیات د اړتیا نور هم زیات شوی ده اوس په پردي هېوادونو کې د منصور صاحب خبره چې په ایران کې په پاکستان کې زموږ افغانان ذلیل کېږي په جیلونو کې پرتی دي په زندانونو کې پرتی دي ښځې دي که ماشومان دي که هم ځوانې پېغلې جنکیانې دي ولې پرتی دي ولې موږ خلکو ته دا ښیو چې زموږ ملت دونه خوار دی دونه ضرورت لري دي شي ته چې دوی حتمن باید خپل وطن پرېږدي بل هېواد ته لاړ شي په پردي هېواد کې بیا دونه ذلیل شي ځکه چې موږ خپل دوی ته خیو اوس زموږ همدغه حاکم حکومت چې دا دوی ولې دوی خلکو ته دا ښیي چې افغانان حق نه لري چې تعلیم وکړي دوی مجبوریږي د خپل د اولاد لپاره د هغوی د راتلونکي لپاره د خپل د ښځو د خپل د بچو لپاره د دې وطن نه تیریږي بل هېواد ته ځي بل هېواد ته چې لاړه د اروپایي هېوادونو وس دوی نه لري چې ورته لاړ شي نور هېوادونو ته هم دا وس نه لري اسانترینه لاره چې ده د پاکستان او د ایران ده چې دوی ځان ته فکر کوي چې موږ دلته لاړ شو زموږ ژوند به خوندي پاتې شي بچی به مکتب ته ځي او زما لپاره د کار زمینه به برابر شي هلته چې دوی ځي دوی ذلیلېږي ولې ذلیلېږي بېرته همدغه زموږ د خپل هېواد د خلکو د خپل د حکومت باندې سوال راځي دوی ورته په سپکه سترګه ګوري چې بل هېواد هم ورته په سپکه سترګه ګوري ته د خپل وطن ته د خپل د وګړي ته د خپل ملت عزت وکړه ته د خپل د خور او د خپل د مور عزت وکړه بل کس به درته درېږي د هغې به بېزتي کوي هېڅ کلم درته نه کوي ته چې د دې اړتیاو ته ونه ګورې ته دې ته ونه ګورې چې صحیح بخش کې زه ډاکټر ته ضرورت لرم زه متخصص ته ضرورت لرم زه نرس ته ضرورت لرم کلینیک ته ضرورت لرم، دوا ته ضرورت لرم، لابراتوار کې چې د خزینه او کسان ته ضرورت لرم، یا هم په انجینری کې، یا هم په حقوقو کې، یا هم په قضا کې، دې ټول بخشونو کې خزینه ته ضرورت لرم. نو چې ته داسې فکر وکړې ته به د پوهنتون دروازه لګوې، د پوهنتون دروازه چیله شو د مکتب دروازه ورسره سمې لګېږي، ځکه چې راتلونکی نسل لپاره چې روزنه غوښته روزنه غواړي، دا نسل به تر کله پورې به تا ته خدمت کوي. نو اوس چې لس کسان ډاکتران شته دي، متخصص خزینه شته ده، سبا ته به دغه لس کسانو کې پنځه کسان به تقاعد کېږي، پنځه کسان به پاتې کېږي. بل موږ پنځه کسان نه لرو چې د دې پنځه کسانو هغه خالي ځای ډس کړي، موږ ته پنځه یا لس کسان چې زمونږ خزینه نرسان دي، خزینه نرسانو کې دوه کسان تقاعد کېږي، بېرته موږ ته اته پاتې کېږي. په دې اتو کې دوه کسان نور نشته چې د دې خالیګا پوره کړي. ولې نشته؟ ځکه چې زمونږ د پوهنتون دروازه بنده ده، دلته موږ بېرته فراغت نه لرو، د پوهنتون د محصلین فراغت نشته، د دوی د تخصص زمینه نه ده مسایله شوې، د دوی د اگزیت اگزام زمینه نه ده مسایله شوې، ځکه چې دوی اجازه نه لري، دوی ورته اجازه نه ورکوي. نو موږ مجبور یو چې هغه کمبود چې ده موږ د بهر د هیوادونو نه زاری ورته وکړو، یا هم هغوی ته چې ده خیرات نه وغواړو، په جیګ لګښت باندې، په جیګ معاشاتو باندې اغېزې نه موږ کس را وغواړو، دلته راشي زموږ ملت ته بیا خدمت وکړي. آیا هغه کس چې راځي دونه پیسې چې هغه اخلي، دوه چنده دي افغان په نسبت باندې، آیا دومره چې دا افغان د زړه نه چې دا خدمت خپل ملت ته کوي، آیا هغه به وکولی شي؟ هېڅکله نه شي کولی. ته په همدې باندې مصارف وکړه، ته دې ته د تعلیم زمینه برابر کړه. نن چې دا فارغ شو د مکتب نه، دا به نور خپل وطن ته خپله خدمت کوي. یو ډاکټر هېڅکله خپل وطن نه پرېږدي، بل هېواد ته نه ځي. یو نرس مې نه دی کتلی چې د هغه به حجرت وکړي بل هېواد ته لاړ شي، یا هم یو قابله مې کتلی چې هغه تللی بل هېواد ته، هېڅکله هم نه دي. دوی همدغه په همدې مسله کې خوشحال دي، همدغه مسله نه دوی خوند اخلي، ځکه چې خپل ملت ته دوی خدمت کوي. نو ته چې ورته زمینه مساعده نه کوي، ته چې ورته زمینه نور هم ورته دا څونه چې د تعلیم زمینه ورته مساعده او د وظیفې مساعده او دا ټول ورته محدوده کوي، نور هم ورته شرایط سخت کوي. یو انسان په فارسي کې یو متل دی، وایي په دنګ بدنګ آمد بجنګ آمد. نو ته ورته زمینه چې دونه محدوده کوي، هغه ډاکټر، هغه نرس، هغه قابله، هر یو کس چې ولو که وزیر هم وي، هغه خپل چوکۍ پرېږدي، هغه هېواد پرېږدي، کور پرېږدي، بل هېواد ته ځي، هغه ذلت نه د دې ژوند نه چې دا ورته زندان جوړ شوی دی، هغه ذلت ته چې دا مخه خاطۍ او خوشحالي ورته کوي چې ما هلته زه ځمه. نو دغه زمونږ همدغه غوښتنه کوو چې واقعا که تاسو غواړئ چې د هېواد ته او خپل خلکو ته، ملت ته خدمت وکړئ، نو دغه شیانو ته تاسو فکر وکړئ. که دې شیانو ته تاسو فکر وکړئ، کله یو ملا به نه پاسېږي د طبابت په بخش کې به خبرې نه کوي، یو مولوی به نه پاسېږي د انجینری په بخش کې به خبرې نه کوي. هر یو کس خپل مسلک لري، ملا پوه شه خپل مسلک پوه شه، ډاکټر پوه شه خپل مسلک پوه شه، انجینر پوه شه په خپل مسلک باندې، هغه په خپل مسلک باندې ښه پوهېږي، هغه په خپل مسلک باندې رسېدلی دی، هغه دونه وخت پرې تېر کړی دی، خپل زړه یې اوبه کړي دي، دونه زده کړې کړې ده، هغه مانه ډېر زیات پوهېږي. نو زه پوهېږم په طبابت باندې، زه پوهېږم په انجینری باندې، چې زه پوهېږم د هغوی په بخش کې به زه خبرې کوم. انجینر او ډاکټر چې دا په ملا د فوټبال کې مداخله دی نه کوي. هر یو کس چې خپل حق ورسېږي، ملت به ماسوده وي، آرام به وي، هېواد او ټولنه به هم پرمختګ کوي، د سیالانو سره به هم موږ سیالېږو.
مننه سورای جان، ډېر سبد حل لارو په اړه د لتاسي واورم. امن سر صاحب، که تاسو راته وایاست دغه بحثونه او خبرې اترې چې تاسو کوئ د یاد اسلام په چوکاټ کې، چې له دوی نه پوښتنه یا ورته نور ټولنیز مسایل چې مطرح کوي، یا طالب چارواکو سره په خپل منځونو کې تاسو نه چې خبرې اترې کوئ، که طالبانو سره مو دغه ډول بحثونه راغلي وي، دغه ځواب څه ده تاسو ته؟
بله، دغه بحثونه اکثر رسمی مجالو شکرم تر سرشوی او حتی در دوحی نه که مگو تاسی در دوحی در مذاکرات و در وقت نه در موضوعات تعقیب کو ده. اگر چی در مسائل گوری در نن رازی اسلامی امارت پوری تللی ندی، در دوحی پا قرار دادونو پوری تللی ندی، در نن چی مگو تاسی پا کم روژه که قرار لرو، خدای پاک فرمایی بسم الله الرحمن الرحیم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. در رمضان میاشت، هغه میاشت چې قرآن عظیم شان پکې نازل شوی، او د قرآن عظیم شان لومړنی آیات د سکل 1443 هجری لمریز کال دی، هجری او بخې هجری سپوږمیز کال دی، یا هجری قمری، یعنی 1443 کاله
پیغمبر علیه السلام به هجرت شوی، خو قرآن عظیم شان نزول خود هغه د هجرت نه مخکې د حرا په غار کې شوی، او ممکن هغه څوارلس او څلوېښت کالونه هم پخوانی. نو دغه شرعي مسایل تر نږدې څوارلس نیمې پیړۍ کېږي چې دا راغلي په پخوانیو ادیانو یا الهي آسماني ادیانو کې، که هغه د عیسویت دین و که هغه د یهودیت دین و که هغه مثلا زبور او تورات او انجیل دا آسماني کتابونه دي که د هغې نه مخکې سل صحایف دي. هغه که مونږ او تاسې وګورو د آدم علیه السلام د خلقت مسله که مونږ او تاسې وګورو، کله چې خدای پاک فرمایي چې ملائکو ته وویل د په ځمکه کې خپل خلیفه هست کوم، نو هغوی ورته وویل چې آیا ته هغه څوک هست کې چې په ځمکه کې فساد کوي او وینې تویوي، او موږ ستا پاکي بیانوو، ونقدس لك، یعنی موږ د دې دغه یو. نو خدای پاک ورته فرمایي چې اني اعلم ما لا تعلمون، زه پوهیږم هغه څه چې تاسې نه پوهیږئ. دلته د پوهې مسله بیا که آدم علیه السلام ته فرمایي چې وعلم آدم الاسماء کلها، او آدم ته ټول هغه نومونه چې د دنیا د رهبرۍ او د خلافت او د پرمختګ او د مدیریت او نورو مسایلو اړوند و هغه ټول وروښوده. هغه علم د حضرت آدم علیه السلام نه اوتومات بي بي حوا چې زمونږ او ستاسې لومړنۍ مور ده، او هغه زمونږ او ستاسې لومړنۍ پلار د ټول بشریت و. او د هغې ځینه د علم ارزښت معلومیږي، د هغې ځینه چې مونږ او تاسې راځو، تاسې د حضرت عیسی علیه السلام مور ووینئ، تاسې د بلقیس کیسه په قرآن عظیم شان کې وګورئ، د سلیمان علیه السلام په وخت کې چې پخپله اله العالمین کیسه کوي مونږ او تاسو ته د عبرت دپاره، چې هغه بلقیس ته د خودخود په لاس لیک لیږي او ورته وایي چې یا تسلیم شي یا جنگ ته چمتو شي. میرمنه پاچای دی وی سیمې، نو نارینه وزیران او ټول خپل کابینه او مشاورین دا وغواړي. دفاع وزیر ورته وایي چې دا سلیمان لا څوک شو، مونږ خو دومره وسلې او امکانات لرو، مالی وزیر او نور ټول جنگ ته آماده کیږي. خو دغه میرمن، خدای پاک د دې میرمنې هغه حکمت او قوت بیانوي دا غی طول نارینه په مقابل کې، چې هغه ورته وایي چې نه، کله چې ملوک خارونو ته داخل شي، یعنی د جګړې په نیت، نو خارونه ورانیږي، د خارونو با عزت خلک بې عزته کیږي او ډېرې ستونزې زیږي. راځئ لال بشو، اول به دا وګورو د قوت او ظرفیت او زور او توان به وګورو، بیا به د هغې نه وروسته تصمیم ونیسو، فیصله به وکړو. تاسې وګورئ په میرمنو کې قرآن عظیم شان کې د میرمنو په نوم ځانګړی صورت دی. یو نه څو سوره نساء د میرمنو په نوم ځانګړی صورت، سوره مریم د بیبی مریم په نوم ځانګړی صورت، او دغسې ډېر مسایل چې د میرمنو د عظمت کیسې پکې دي، د هغوی د استعدادونو کیسې پکې دي، د هغوی د وړتیاو کیسې پکې دي، د هغوی د پاکۍ او پاکلمنۍ کیسې پکې دي. د هغوی مثلا د سوره یوسف کې د حضرت یوسف علیه السلام او د زلیخا کیسه ده، د مهر او د محبت کیسې پکې دي، او د هر یو تر شا لوی بحر الکائل نه لوی حکمت پروت دی. دغه هر یو چې راواخیستل شي، نو زموږ غږ په دې شیوخو په دې مشرانو دا دی چې لا یزال خدای جلاله ثناء وګوري، اولین آیت د اقرا نازل کړی، اقرا بسم ربک الذی خلق ولولا، دخل هذا رب نوم چی پیدا کړ، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. هذا انسان چې خدای ورته کرامت ورکړي، هغه انسان چې خدای اشرف المخلوقات ګرځولې، دای په علم ګرځولې، انسان نه چې تاسې علم لري کوي محبه کوي، هغه انسان نه پاتې کیږي، هغه کرامت نه پاتې کیږي، هغه اشرف المخلوقات نه پاتې کیږي. د انسان عظمت په دې کې دی چې هغه باید عالم وي. خدای پاک په بل ځای کې فرمایي چې هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر دي هغه کسان چې پوهیږي علم لري او هغه چې علم نه لري پدې کې نه راوخځه نه دي جلا کړی خو په مونږ یې ولې جلا کوو مونږ څوک یو ولې ځان ته دا جرأت ورکو ولې ځان ته دا قوت ورکو کوم ادرس نه زه خو مونږ غږ دا دی په دې په ټولو
منصور صاحب منصور صاحب په بخښنه سره
وبخښي
دغه پښتني چې تاسو مطرح کړی نه یوازې د افغانستان د نننه کوم کسان چې آلمان د ساسي په څیر ورته نور د دین کارپوهان چې په دې مسایلو باندې پوهیږي طالبان سره په دې اړه خبرې وکړي بلکې د اسلامي نړۍ د هیوادونو نه اسلامي نړیوال سازمان نه علما راغله او د طالبانو په دغه کار باندې چې انجونې تعلیم ته پریګدی اعتراضونی وکړه او لوی لوی عالمانو په دې برخه کې یادونه وکړه چې طالبان دغه کار د اسلام سره په ټکر کې ده خو وخت کم ده کته سره ته بلند کې وایاس چې هلارشته د طالبانو سره چې د نړۍ خبرې نه ده منلې یو توافق ته خلک ګروسیږي موږ
په دوی په خام دا غږ کړو سیم کوو ګوري الله العالمین فرمایي چې اوفو بالعهد ان العهد كان مسؤولا او تاسو په خپل ژمنو او وعدو وفا وکړئ ځکه چې د وعدو په اړه پوښتل کیږي تاسو به مسؤل یاست یعنی سوال لرنه کیږي پوښتنه کیږي او پوښتنه به څوک کوي الله العالمین به کوي دغه مخلوق د اشرف المخلوقات به کوي نو دغه اشرف المخلوقات افغان سره د افغان خويندو مندو سره چې د شیخ صاحب الدین دلاور په خوله د ټول په مخ کې تاسو په دوحه کې په صراحت سره ویلې چې د هغه تخین دوران په پښتنه وکړه د نجونو او میرمنو د تعلیم او کار پاله او زه دا دې ورته په صراحت وایم چې د بغدادي شریف نه تر بخاري شریف پورې او د اول سنف نه تر دکتورا پورې تعلیم د میرمنو حق دی د لوز د کړو په خانه وزیري هغه شیخ عبدالباقی حقانی اغه په خپل وایي چې علم فرض دی د ته بیلم فرض دی نیرمنو د پاره هغه بچیر څه زده کوي ما سر ترتیب زده دي چې په پانتوت کې زده کوي حقوق علم ورته ضرور دی تیر ته زده کوي ما سر ترتیب زده دي چې په پانتوم کې زده کوي د په هن علم بس زده کوي چې دا اول سن فطر دوله سم هغه تب ته هغه نیرمنو ورسي شریعت او تقوی ورسي دا اوس مدرسو ته ځي نیرمنو پروفیسریات په انځي کې چې هغه حدیث او فقہ او قاعده او اسلامي شریعت تدریسيږي اصول الدين فاکولټه چې اسلامي علوم پکې تدریسيږي په انټون په نوم دانشتا د جامعې په نوم شتا د مدرسې په نوم شتا د خوانځي په نوم نشتا نو دلته دا چې اسلام کې ګورې د عصري او غیر عصري علم په نوم هیڅ نشتا الله العالمین عصري او ديني علم په نوم څه نه دی بیل کړی قران دې مشان مونږه استاد د دین کتاب دی په دې کې د فقهي علوم نه د احکام د شپږ درو څو آیاتونه چې مونږ وایو مونږ دې شیخ عبدالباقی حقانی سره د نور وزرا او سره ټول سره د مطرح کړي چې دغه شپږ درو څو آیاتونه نه پنځه سو تر شپږ سو د احکام آیاتونه دي اتم د منځو د روزي او د زکات او حج ټول نه دي اږي که د معاملاتو احکام شته دی اږي که د ژوند احکام شته اږي که د مریض او مریضداري احکام شته د دغه میرمنو د امراض او احکام پکې شته دی د نارینه او هغه پکې شته دی د سله رحمه پکې شته د معاملاتو او د اجتماعي امور پکې شته د واده خادې پکې شته د نکاح او طلاق پکې شته هغه اږي ته کوم غو تاسو دین وایو د شپږ زرو څو نور آیتونه بیا چې شوه هغه دین نه دی الته چې خدای پاک تاسو ته فرمایي چې وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس او موږ وسپنه نازل کړي چې په دې کې ډیر قوت او د انسانانو لپاره ګټي پرتی دي کوم عالم راتلی شي چې ماته دا ثابت کړي چې خدای پاک فرمایي موږ وسپنه نازل کړي دا یعنی دا کوزا کریم د اسمان نه دا هیڅوک نشي ثابتوي چې دا د اسمان نه لکه باران راوریدلې او
منصور صاحب په بخنه سر وخت ډیر کم د پلان وکړته وای پلان وکړته چې اوس څه کېدلای شي لاندو کې لطفا
لاندو درته وایم چې فقط هغه ځمنه چې په قطر کې کړی دا د عمل وکي هغه احکام چې الله العالمین د الله العالمین فرامین دی په غی عمل پکار دی د دین موږ وته له نو شو هیڅوک نشي وته له هیڅوک په جوړه دانه شو ویلې چې حرام دی
هیڅوک په جرأت دانه شي ویلی چې دا ممنوع دي، هیڅوک په جرأت داسې فرمان نشي ورکولای نه ورکړی دی، هیڅوک په جرأت داسې حکم نشي ورکولای نه ورکړی دی او نه به ورکی. زه درته دغه ځای نه خبر کوم، دا زمونږ استاذي دا نننه بحث دی شاهد وی او دا ټول افغانستان او ټول نړۍ واوري چې په دې ملک کې نه چې په دنیا کې هیڅوک نشته دا جرأت هیڅوک نه لري چې د شریعت د الٰه العالمین د احکام او د زما د رحمت للعالمین پیغمبر د فرامین په اساس دی د خویندو میندو زکری او کار حرام اعلان کړی شي. زه وایم چې دغه خدای حلال کړی دی، دا د ټولنې ضرورتونه دي. امهات المؤمنین پرستاری کړي، ډاکټري کړي، استادی کړي، فقهي مسایلو کې برخه اخیستې ده، مجالسو کې برخه اخیستې، په جهادونو کې برخه اخیستې دي. دغه چې زموږ اوسنۍ امهات المؤمنین زموږ اوسنۍ خو مسلمان خویندې او میندې هم دا حق لري او دا حق باید ځل تر ځل ورکړل شي. هغه لومړنی فرمان او که امر ثانی دی، دا د شریعت کې امر اوله او امر ثانی نشته. د الٰه العالمین په مقابل کې هیڅ امر هیڅ فرمان د هغه د فرامینو په مقابل کې ځای نه نیسي. ان الحکم الا لله، نشته هیڅ حکم مگر دی او الله. دا د الله تعالی حکم دی چې کزمکه هیڅ حکم نه چلیږي.
مننه منصور صاحب چې وخت کم د ډېر مننه کور ودان کور ودان کور ودان. سورای جان لندو کې لتاسي اور متاسې څه فکر کوي چې حل ارڅه د لندو کې
نه حل لارې خو په خو مونږ ویلې چې له حل لارې هم دغه د چواقع علم د خزي او د جنګیانو نه کار کول د خزینه او د په اسلام کې نه منع شوی ده او نه هم د نوې شعر چې مونږ وخت نه کوو. نو ام نه خبر ادا چې کچې ته وقته تاسو د اسلام په پیروي کوي او واړی چې اسلامي شریعت په افغانستان کې پلي شي، نو دا غینه غټ کار دا ببل شي نه چې تاسو د مکتب دروازې او پونتون دروازې لاتي ده چې په شریعت کې هم ښځو ته او انجینرانو ته چې د تعلیم او کار حق ورکړل شوی ده او په اسلام کې او په حدیثو کې به هر یو شی کې. نو تاسو څنګه تاسو ویلی شئ چې دا حق دوی نه لري یا هم دا تاسو د غربي هیوادونو سره پرتله کوئ؟ شی چې شرعي حق دی هماغه حق دی مونږ ته راکړل شي، مونږ نو څه نه دی پکار.
ډېر زیاته مننه کور ودان له تاسو دواړو قدر منو د لسته کړو راګرځول شوې مسلې سوریا خان او د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور څخه چې راغلی په پروګرام کې مور سره ګډون کړو. ورېدونکو له تاسو مننه چې خبرونه مو تر دې دمه واورېده. ورسو د خبرونې په پای کې ورېدونکو ته لنډه سندره د جاوید امرخیل د فکر کوم دا به واوري او د سره پروګرام پای ته ورسوخه وخت.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بندا نستایا ما دشنو بندنو نوبا